Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله د چو ور سره د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسې په روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبری کیږي. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د کب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه. ولسمشر غنی یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو دریو ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیئت کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وعدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 ساوره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې درې شل اوریزې او 15 ورځنۍ مسابقې دغه راز یوه ټیسټ لوبه پکې شامله ده، د روانې کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر څلورویشتمې نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانو ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. دونالد ترامپ او کیم جونګ اون د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 میلادي کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنه کې او د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمی ته چې په 2018 میلادي کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کم کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې یوې محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسي، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دویمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي، د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. حکومت وای د کابل پروسی پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وای سیاسي وضعیت به امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوړنې، قرباني او مرکزي حیثیت
تر سیوری لاندې نشي. راډیو په خوست کې د سرتیرو د ملاتړ مراسم جوړ شوی وو.
دا وطن سره موږ مینه لري، ښه په شاو کې تر ولې بس څه تر خو زی پیج را کوي دنا به خامه نیت تر ولې خال کې تا جدا تومره خشول به بيخي بس نیک به ما خشول.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې اروپای ټولنه د ترکیه سره د بلغاریا تر سرحد د چټک ورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. تر اونیم بجو نور مسایل هم څیړو. سیازادی رادیو ته غوږ یست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بیساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت
خواهند شد. لدیر شو زیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړای دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. ورسته لدی چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو.
پس از او این موارد رو دست میگیریم.
که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده خودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون په مسکو کې خبريالانو ته ویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبري اژانس د دې وزارت د ویاند ماریا زخارو ول قول راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د رواني کب میاشتې په 14 نیټه جوړیږي او بسونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وی. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بلاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینه غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید شرط خبر وړاندیز وکړ او د ډلې ته په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي، مګر افغان حکومت د سولې لدی پروسې څخه چې خپل نوښت وو په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په درېمه غونډه کې د سولې د هڅو واګي یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپل جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي حکومت ورته دفتر ورکوي او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لیسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تحول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي رانیولی. بیخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعات اچي چې موږ کمزوري کی، موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوا هر ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفی او د امنیتي ځواکونو د ځینو قرباني شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سولې ټینګه شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود او هم نتیجه قربانی شما
دو بل کوم ورس چې په دغه هیواد کې سول تامین شي هغه به ستاسې د قربانی او میړانه او ایمانداری نتیجه وي. دا تل پاتې ویاړ دی چې ستاسې په برخه کیږي. تاسې د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیش خواهد بودید.
اجرایوی رئیس د سولې ورسته او هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصت ګټه واخلي. د ده په خبره ورسته هڅه په دې هدف نه دی چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، نوی افغانستان به په اوربان او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې کاری چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان پراتلونکي حکومت کې چاغوي به هم یو برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او تندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4,000 سرتیري لري. خو د بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي، تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي، د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلې. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې، خو یو جلا اړخ یې راسپړلې. خبرونه لیکلي، اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان خزي نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وټلو مخه ونیسي، وخت یې رسیدلی چې خزي په خپل د خپل حقونو لپاره لاس په کار شي. تقریبا له 2 لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان خزو د وضعیت د ښوالي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې خزو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه، زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه، نړیوالې ټولنې د خزو او نجونو لپاره روزنیز کورس نا جوړ کړي څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونې په لیکنه، اوس دا سی ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټولې لاسراوړنې په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي، افغان خزي اوس د نړۍ د نورو خزو په څیر د کار ورتیا لري او باید له دې ورتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي، اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو لګولي او څه باندې 2,500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدي چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمنځل سوه. ویناوالو وویل چې افغان پوځیانو په هیواد کې د امن د ټینګښت لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځن یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړی تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبول یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان وویل،
افغانستان وسلوال پوز یا دا عسكر اصلا چې جنگي کې دي، جنگ په مقابل کې جنگي غوړي چې دا جنگ دي ملک نو رښتې هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پرې دی غیب مقابل کې و دري کې دفاع وکړي. دا غا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزول تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې و دري کې او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې وسی.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل، که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا د دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري بیا د دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی، دوی د تعصب، نفرت، کرکې پر خلاف باندې یو سنگر.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې واجبه ده او په همدې خاطر افغان پوز کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور، د خورې د هیوادوالو خدمت مونږ نه پارز ده او په ځوني پارز غنو. دا ولس مونږ سره همکاري کوي او مونږ د دوی همکارۍ په برکات نه مخته څو حرکت کوي.
زه ګل درس خانې ما سوران غندخ کې اسکان یم. دا وطن سره مې مینه لري، خپل شاو کې تر غلي بس راخه وځي پیج راکوي دنه به خامو نیته تر ولي خلک ته جدي تمره خشول به بيخي بس نيګ به مخشول.
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریډ او رسمي ګذشت ترسره شو.
د افغان پوځیانو د لمانځلو غونډه په کونړ ولایت کې هم جوړه شوې وه. ګډونوالو د افغان سرتیرو سرښندنې وستایلې. روح‌الله انوري او نور تفصیل.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تلې د وطن دفاع د پاره دند تر سره کړي، په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخستې ده چې تریخي او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ نړو نړۍ ته وځپې ته درش په مال دوغړه غینې چې به تر اتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ ما کنډک سره کومه کنډک دوه رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې وشته پښته دو موږ نه دوه نفر پکې وسته زدل او درې نفر زخمیان او اما زخمیان او نفر چې وسته دل موږ موټر بوکسل کا موږ طالبانو ناری ول چې تسلیم شي تسلیم شي موږ ورته موږ نه تسلیمې غو موږ ته به خینې زیره لګنې ټونه را خطا کړل او موږ ماغه موټر به ته بوکسل کا په خپل واغ تم راورسو لیواتم به تر راورسو موټر بوکسل کراوم را
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان وزیر وای دوی د ولس خدمتګاران دي او ولسی پورا ملاتړی دي
او نن ورځ د سرباز ورځ وای ولس زمنګ سره سل په سره کینه ملاتړ کوي زمنګ د ولس راضی موږ سره ولس ولسونه خوښ شاته ولر دي څه مشکل بکې موږ مشکل نه لرو سره نو دا د ولس حالي زیږي چې زمنګ همکار دی ولس موږ سره همکار دی د ولس سره همکار یو
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبد الله حد وای د کونړ اکثر ځوانان په افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو کې دندې سره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې مونږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډیره حد زیاته ده، ځکه چې هر سړي بچي ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګي دي هلې ځلې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گزشت هم ترسره شو. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسولینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد شوی چې د ښځو په اقتصادي پرمختیا کې باید ډیر کارونه پکې وسی. نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
د نړۍ له 178 هیوادونو څخه معلومات راټول شوی او د تیرو لسو کلونو پر مهال نړیواله کچه په اوسط ډول له 70 څخه تر 15 اویا پورې لوړه شوې ده. 131 هیوادونو په قوانینو کې اصلاحات راوستل دي چې په اقتصادي برخه کې د ښځو ونډه زیاتوي. 15 هیوادونو په کاري ځای کې د ښځو د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي چې په نتیجه کې د تیرې لسیزې پر پرتله 2 میلیارد اضافي ښځې خوندي شوي دي. 22 هیوادونو د ښځو پر کار کولو محدودیتونه لغوه کړي او له دې سره ښځې کولای سي په هغو برخو کې هم کار وکړي چې په خواهی نسو کولای. لس کاله مخکې هیڅ هیواد دا ادعا نسوی کولای، خو شپږ هیوادونه بلجیم، دنمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورګ او سویډن په کاري ساحه کې ښځو او نارینهو ته 100% برابر حقونه ورکوي. د قزاقستان او اوکراین په ګډون نه هیوادونه د تقاعدي اخیستلو لپاره د ښځو او نارینهو عمرونه یو ډول ټاکي. بلغاریه او ترکیه له هغو شپږو هیوادونو دي چې د اولادو زیږیدو په صورت کې نارینه کولای سي رخصتي واخلي. راپور په جنوبي اسیا کې د هندوستان، بنګلاديش او نیپال په ګډون د شپږو هیوادونو یادونه کوي چې د کار په ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي. مالدیب هم دا راز یاد شوی چې په کاري ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي او د تاوتریخوالي پر ضد یې قوانین جوړ کړي. نارینه ته د اولاد زیږیدو په صورت کې د رخصتي کولو حق ورکول شوی او د پور اخیستونکو د جنسیت پر اساس یې توپیر چلند له منځه وړی دی. افغانستان په 24 هیوادونو کې درویشتم یاد شوی چې باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي. امریکا هم په دې لیست کې لسم یاد شوی دی چې باید په کاري ساحه کې د ښځو وضعیت ښه کړي. تر افغانستان وروسته په پای کې ایران یاد شوی چې په دې برخه کې ډیر کار او پرمختګ نه دی کړی.
سبحان الله، نبیل له کونړه په خپل سیمه کې لیکلي، افغان ولس ډیر خوشبینه دی چې افغان سولې لپاره راتلونکي مذاکرات به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. اتل برګزای له کندهار د سولې د دیوار خبرې ځکه مهم دي چې د طالبانو با صلاحیت غړي ملا برادر هم پکې شامل دی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي دي چې پرون د سرتیرو د لمانځلو مراسم په څمکني ولسوالۍ کې هم جوړ شوی. جمعه خان له زابل لیکلي چې په زابل کې له تیر ماښام راهیسې واوره ورېږي. حمید الله حماس لیکلی چې په شاجو ولسوالۍ کې له مخوسن رئیس تر اوسه واوره وریږي. احساس له پکتیکا لیکلی چې دلته هم واوره وریږي. او شیر احمد پوپل له کندهار لیکلی چې په کندهار کې دغه شپه شباران وریږي. او سم یو بهرنی مسله چړو اروپای ټولنه له ترکیه سره د بلغاریا تر سره هدا د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي تکل سوی چې اروپای ټولنه له دې پروژې سره د څباندی 201 میلیون یورو مرسته وکړي د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو نور جزئیات له احمد تکل خاوري
اروپای ټولنې پرون له ترکیه سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استنبول ښار کې د ترکیې د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده د پټلۍ به د استنبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنر ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیه د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولای شي میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل نو د قانون د حاکمیت مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب اوس محل زندیدلای دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه پر رسمي ډول وزندوي کنه
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست په خبرونه کې نور مسایل هم څیرو خو اوس د مهمو خبرونو د خبرولو وار دی